اوریدو کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او سردارانی تکر د پروگرام بل دی سر تاسو په خدمت کې درې اوریدو کو له تاسو څخه تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره په د پښتو په اولسي ادب د پښتو په لیکلي ادب د ادیبانو شاعرانو په ژوند او د هغوی په فن ورسره چې کوم د شاعر اصناف دي د ټولو مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې کوو. په اولسي ادب کې موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. په هغې کې مو درسره د ټپې په تلمي هم خبره کړې ده، د ټپې په جوړښت هم درسره هم خبره کړې ده، درشان هم درسره د کاکړي غاړو په حواله خبرې کړي دي، بیا هم درسره د چاربیتې په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. خو داسې وخت له موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو، د غزل چې کوم ویونکي دي، د غزل شاعران چې کوم دي، د هغوی د ژوند په حواله باندې تاسو سره موږ نظر شریکوو. نن چې د کوم لیکوال هنر او د شاعر محترم اسیر منگل د دل په حواله باندې به تاسو سره معلومات شریکو. موږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه فیض الله حاف صاحب په چا چې موږ ډېر ښکلي پروګرامونه په ډېوه رډي کې کړي دي. نن هغې زمونږ د پروګرام په حیثیت د میلمه راغلی دي موږ سره. دویم زمونږ د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب دی، درې سره یار محمد محمود صاحب دی، درې واړه را سره په پروګرام کې موجود دي. نو د ټولو نه اول ورځو خپل محترم درون خو فیض الله حاف صاحب او داغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د اسیر منگل په حواله باندې نظر شریک کړي. اوس فیض الله حاف صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې.
مهرباني مره نه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. سلام دوړو ډاکټر.
وعلیکم السلام. ډیره مهرباني، ډیره مهرباني فیض صاحب، خوشاله اوسې رب دې توکا نظر پر سره شریک کړي د اسیر منگل په حواله باندې.
تکر سے ما خو دا سکیلی دی چھے ان کے دا پروگرام دا اسیر منگل سے دا گگن پا حوالا باندھ رہے نو ما دا ضروری گانے لے رہے کہ زود اخبن طرف نا دا اسیر منگل سے با پورا پی جنگلو تفصیلیو کما چھے دا ہی دا جن پا حق لاؤ دا ہی دا کار او زیار پا حق لاباندھ بخبل معلومات تا سور شریک کما دا اسیر منگل سے اخبن اصلی نم چکن دے نغا سامو دین دے اسیر یہ تخلص تھے اور منگل یہ قبیلوی شناخت تھے اور ادبی دنیا کی دا اسیر منگل پر نم بان معرفی دے اپلار نم یہ مولانا نظام الدین دے تو کال ملہ سوا پینز پنزوس کے دا انگوز اللہ پٹل نمیزہ کی کلی کی پیدا شوئے پا کال ملہ سوا دواو یا کے دا گورنمنٹ ہائی سکول تن لسن جماعت پاس کو لسن کور نفس د تعلیم سلسله ودره دا خواري مزدوریه شروع کړه. د مزدوری په لړ کې وزی بي تهمداړه هلته درې کاله تیر کړل او په کال 1909 اویا کې واپس خپل وطن ته راغی. وطن ته د واپس راتلو نه پس چې سرکاري ملازمت ومونده او د ټن په ټاون کمیټې کې د لایبرېرین په حیث ملازم شو. د ملازمت په دوران کې د تعلیم او درېدلې سلسله بیا روانه کړه او په پرایویټ توګه د 12 او 14 امتحانونه پاس کړل. وروسته یې بیا د پېښور پوهنتون نه د ایم اے پښتو ډیګري په اوچت پوزیشن کې ترلاسه کړه. په کال 1903 کې د درس او تدریس پیشه خپل کړه او د پېښور د مشهور کلي پخه غلام په مکتب سکول کې مدرس ولګېد. په کال 1906 کې د مکتب سکول نه د پریس انفارمیشن محکمې ته لاړ او د دغه محکمې لخوا د خوریدونکي میاشتنۍ مجلې باسین معاون مدیر شو. د دغه پسته په کال 1909 کې د صوبایي پبلک سرویس کمیشن په امتحان کې کامیاب شو او په ګورنمنټ ډیګري کالج تنګي کې د پښتو لکچرار ولګېد. د صوبې په مختلفو کالجونو کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د درس او تدریس ته وظیفو پوره کولو نه پس په کال 2015 کې د ایسوسیټ پروفیسر په عہده ریټایر شو. پروفیسر اسیر منگل د خپلو پیشورانه ذمهوارو سره سره خپل شعري، علمي او تخلیقي سفر هم جاری ساتلی دی او په نظم او نثر کې ګڼ آثار چاپ شوي دي. ښاغلی اسیر د یو ښه شاعر نه علاوه یو خواب سانگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار، سفرنامہ نگار، محقق، نقاد و مورخ ہم دے. پا کال 2015 او کال 2012 کے دا پختو ادبی چمن تل دا ملگرو پمرستا دا عالمی پختو ادبی کنونشن پنم دو درے روزنے غونڈے ہم کڑی دی چی پا دا غونڈو کے اور لشوی مقالے دا پختو پرون دنو سبا
او پښتو پښتانه نن سبا په نمونو په کتابي شکل کې مرتب کړو چاپ کړی دي چې دغه یو ډېر درون ادبي علمي او تنقیدي کار دی. په دغه کتابونو کې د پښتو ژبې ادب کلتور او قام په هکله ډېر علمي او معلوماتي مقالې شاملې دي. د دغه دوه ذکر شوو تعلیفاتو نه علاوه د اصیل ملګل ګڼ کتابونه د نظم او نثر چاپ دي چې زه یې لږ په لنډو د هر کتاب پېژندلو کوم. لومړی کتاب یې د کوجدن په نوم چاپ دی. دا ډرامه ده چې په کتابي شکل کې په کال 1922 کې چاپ شوې ده. دا د اصیل منګل لومړی چاپ کتاب دی. د ډرامې مرکزي خیال د پښتنو په یو کبی رسم اډانه دی چې پښتانه بعضې وخت خپل لور خور د هغې د مرضۍ خلاف په پیسو په بدل کې بوډا یا بېجوړه سړي ته واده کړي چې اکثر یې ډېرې خرابې نتیجې راوځي. د لور خور سره دغه سلوک یو ډېر ناوړی عمل دی. دا د ښځې استحصال بلکې اتصال دی. دغه ډرامه که څه هم د اصیل منګل یو ابتدایي کوشش دی خو بیا هم د موضوع په حواله یو اصلاحي او مقصدي رنګ لري او په عمراني لحاظ یوه علمیه ده. د اصیل منګل دویم کتاب ترله دی. دا ناول دی چې په کال 1944 کې چاپ شوی. دغه ناول مرکزي خیال د پښتنو قبایلو په یو غلط رسم اډانه دی. هغه رسم دا دی چې په قبایلي ټولنه کې په یو کور کې چې جینې موجوده وي نو د هغې سره دا تصور تړلي چې ترله د تربور ده او که د تربور نه خطا شوه نو د ډیران خزله ده. د ناول موضوع ډېره مقصدي ده او د عمراني تنقید سره لري. د اصیل منګل دریم کتاب چې دی هغه عشما د هغه د شاعرۍ ړومبۍ مجموعه ده چې په ړومبي ځل په اکتوبر 1999 کې چاپ شوې ده او تر دې دمه درې ایډیشنونه چاپ دي. که څه هم د اصیل منګل ړومبي دوه کتابونه په تخلیقي نثر مشتمل دي خو هغه بنیادي طور یو شاعر دی او دا ړومبۍ مجموعه چې چاپ کېده نو د فني ریاضت نه را تېر شوې دی او پختګي یې ترلاسه کړې ده. په دغه ړومبۍ مجموعه کې ښه بالغه شاعري موجوده ده. په دغه مجموعه کې غزلونه، نظمونه، قطعې، سندرې او هایکو شاملې دي. د عشما نه څو شعرونه تاسو سره شریکوم. اوس ته تعبیر پسې ګرځېږي خلک پیغام خوب ستا په سنگل کړی دی. دا څنګه تند ده چې نه ماتېږي دا مې په کومه دشته ځغل کړی دی او زستا د زلکو په چخم په جنم ما تور غرونو کې مزل کړی دی. کور ته به خړ درومې په خړو سترګو څوک چې د خاورو خړ کورونه چیړي. منم چې ته به لوله پکړې د دې خاورې ښکلا خو دلته هر سړی مین دی په رنګونو باندې. د وینو وږم نه پوهېږم چې ولې راځي تا خو نکریزی پوری کړی دی لاسونو باندې او واورې شوي ویلي کلي یوړل سیلابونو رانا بنګله اور بیا لګېدلی دی په غرونو باندې. زه په فطرت هر یو ښکلی رسم ما وخت تیر کړی دی ګلونو سره. بیا هغه ړنګ کړي ته نه ورځما څوک به ولاړ وي دیوالونو سره. زمونږ شمله خو دومره ټیټه نه وه زمونږ سیالي و اسمانونو سره. د ادم او د درخو نوم به ژوندی وي چې وي مینه داستانونه به خلک وایي. چې سپرلی یې د خندا نه پیدا کېږي معشوقو ته ګلابونه خلک وایي. ستا د ښایست سپرلی نشته ګنا زه داسې بوټی یم چې شین نه شم او د زړه تړه به دې ویلی شي په خپله سخت تیګو نه رڼې چینې بهیږي. که وجود یې کړلو نیم روح یې بیل نه کړو کرخې نه کړو لخواره واره ملګري. او ما ته یې داغ تا ته یې خال در کړلو سپرلي په هر چا وشیندل ګلونه. او زړه د زلفو خورېدو سره خور نه شي په تیارو کې رانغښتې سپین سهار دی. د اصیل منګل څلورم کتاب د کرمې په غاړه د هغه د افسانو مجموعه ده چې په کال 2004 کې چاپ ده. په دې کې ټولې 15 افسانې شاملې دي. دا افسانې تکنیکي او موضوعاتي تنوع لري او د ګړو عمراني او نفسیاتي مسایلو احاطه کوي. د منګل سے بل کتاب چې هغه د سویلی رنگونه دا یو تذکره ده د خیبر پختونخوا د سویلی ویلو په شاعرانو او لیکونکو مشتمل ده. په دې تذکره کې اسیر منګل د هر شاعر لنډه پیژندلو او د هغه په شاعرۍ لنډه تبصره کړې ده او د هغه د کلام نمونه یې ورکړې ده. سویلی رنگونه د پښتو په تذکراتي ادب کې د خپل نوعیت یو اهمه تذکره ده چې د اسیر منګل په تحقیقي تعلیفي او تنقیدي بصیرت ښه رڼا غورځوي. بل کتاب دا چې دی هغه دی د کرم هوټل تاریخ. دا د تاریخي نوعیت کتاب دی. په دې کتاب کې د سابقه کرم ایجنسۍ چې موجوده کرم ضلعه یادیږي د ځایونو قبیلو تهذیب او شخصیاتو تاریخ خوندي دی. په دې کتاب د لیک سره د اسیر منګل د مورخینو محققینو په ډله کې شاملېږي. دا کتاب د خپل نوعیت یو اهم کتاب دی چې په کال 2011 کې چاپ دی. د اسیر منګل دویمه شعري مجموعه ګنګوسه په نوم باندې په 2012 کې په لومړي ځل چاپ شوې ده او تر دې دمه یې درې ایډیشنونه راوتي دي. د کومې شاعرۍ نقد چې په لومړۍ مجموعه کې قائم شوی و هغه په دې مجموعه کې لا نور ځلېدلی دی. په دې مجموعه کې زیات غزلونه دي، سقطات او نظمونه هم پکې شامل دي. په ګنګوسه کې اسیر منګل د یو کهنه مشق او سترګور شاعر په شکل کې راوړاندې کیږي. نه صرف د هغه خوند لا ځلېدلی او مؤثر شوی دی، بلکې موضوعاتي دایره یې هم ډېره خورا وره ده. او غزل دی که نظم، شاعر د خپلې خاورې او خپل قام او چاپېرچل د ستونزو انځورونو عکاسي او ترجمانی په ډېره حسینه او دلنشینه پیرایه کې کړې ده. د ګنګوسنه څو شعرونه تاسو سره شریکوم. لیونۍ شي چې له زړه یې مینه وځي، لیونۍ شي چې د چا نه بادشاهي ځي. مرګ جون خو ستا له نسه پیدا کیږي، مرګ جون خو ستا له نسه پیدا کیږي. زه ژوندی یمه چې غږ مې به مرګیزي. هغه کس چې ځان له خاورو سره ګډ کړي، هغه کس له ځمکې پور آسماني ځي. په دومره لوی ښکلي جهان کې مې جهان نشته، ته آئینه خو لږه راوړه زما ځان نشته. وینه مې ترسکونه د هر څوک یې سکي، وینه مې توده ده سړې تږي کړي. د فطرت نماینده مونږ هغه کس ته غوره کړی له چینې چې خبر نه دی له چیناره بې خبره. د خپل قاتل په صفتونو باندې نه مړېږي، زما ساده ولس په لار رانه دی سوچ په کار دی. او دا چې ته پکې میشته یې دا خو زړه دی، دا یوه پاکه کوټه ده په دې ښار کې. او زه د خپل ځان په تنهایی کې خپل وجود لټوم، داسې به څوک وي چې دې دشت کې ما ته ما راولي. او ته ګوره د وجود سپړکې مې څنګه لمبه کیږي، ته کېږده ما هوا ته چې زه یم او که نه یم. ته راشه چې ستا ګل شونډې ګلونو ته رنګ ورکړي. ډېر وخت خو شه دې سیمې ته ښکلا ګرځي په ډډه. او ته د پرون جړه کوې، پرون واپس نه راځي. راشه چې راکه جوشنا د سبا ښکلی تصویر. او ته پازغو نه پازغو یو نه پروا د پرهرونو کوو. په ګل مین یو بندوبست بهارونو کوو. زه به تر څو ټوټې ټوټې په خپله خاوره پروت یم. زه به تر څو یم منتظر د یو وتلي مشر. د منګل صاحب بل کتاب دی د پښتو افسانې سل کلن بهیر. د پښتو افسانې تاریخ هم دی او تذکره هم، تحقیق هم دی او تنقید هم. د پښتو د کیسه‌ییز ادب ذکر هم لري او د قومي افسانې په هکله تاریخي معلومات هم لري. په دې کتاب کې د کال 1912 نه راواخله، د کال 2012 پورې د پښتو افسانې تاریخ هم خوندي دی. او له دغه دورانۍ نه وړاندې د پښتو افسانې د بنیادونو په هکله هم معلومات پکې موجود دي. دا کتاب په پښتو افسانه د کار کوونکو لپاره د یو رهنما کتاب حیثیت لري. د اسیر منګل درېمه شعري مجموعه ده مماڼه. دا کتاب په کال 2014 کې چاپ شوی دی. او دویم ایڈیشن یې په 2011 کې راوتلی د مجموعې نوم مماڼا د تیرو دوو نومونو ایشما او ګنګوسه په شان یو ډېر ښکلی شاعرانه نوم دی. مماڼا علامت هم دی او استعاره هم تمدنی او تهذیبي رنګ هم لري او مقصدي او جمالیاتي رنګ هم. مماڼا د محبوبې د زنې حال هم دی او د شاعر د زړه داغ هم. تاثیر منگل شاعری جدید عمرانی تنقید هم لري او د فطرت رومانی اظهارات هم او دغه امتزاج د تاثیر منگل شاعری ډېره زړه راښکونکې کړې ده. په دې مجموعه کې هم زیاته برخه د غزلونو ده خو د نظمونو برخه یې هم معنوي وجودي ترنوالی او فراخي لري. د مماڼا نه څو شعرونه تاسو سره شریکوم. کاش چې زه پوه شم په خپل پچل د دې زمان منگله. کاش چې زه پوه شم په چل د دې زمان منگله. ما چې د ځان سره دنیا ته کوم مکان راوړې ته څنګه لټوې به یاره ما د چا په سوري. ته څنګه لټوې به یاره ما د چا په سوري. ما خپل وجود بایللی دی پخوا د چا په سوري. او دې یخه خاموشۍ کې هنګامې ته څوک په کار دی. دې یخه خاموشۍ کې هنګامې ته څوک په کار دی. دا واوره چې شویلې خامخا د چا په سوري. او عمر مې تیر کړ نه پوهېږم یارانه کې د چا. نه چې زه چې انځور نه شم د زړه نګارخانه کې د چا. هر سنگ تراش مې ورانوي د جوړولو په خیال. دا ځان به د ځان نه بت جوړ کړي منګله بتخانه کې د چا. ما ځان نه بت جوړ کړي منګله بتخانه کې د چا. او زمونږ خلک د خپل فکر څښتن نشول. زمون خلق د خپل فکر څښتن نشول. زمون خلق تل سوځيږي د بل اور کې. جام کې واچول او د اسکله هضم نشوا. جام کې واچول او د اسکله هضم نشوا. زما د وینې خو به هم څه اندازه لګوي. ځان راته ووي زه د دې ستړي. ځان راته ووي زه د ستړي کړم څوک لټوي. ځان ته مې ووي ما نه ورکه زه خو تا لټوم. او عمر کې څه فرق نشته د خپلو سترګو غم به کوو. او عمر کې څه فرق نشته د خپلو سترګو غم به کوو. عمر خو خطرې دی په مونږ هسې سایه جوړه ده. منګله ته کیسه خوانې ته څه د پاره درومې. منګله ته کیسه خانې ته څه د پاره درومې. اوس د وطن له هر بازار کیسه خانه جوړه ده. او اخر به لوګي وکړي یوه ورځ به سره لمبه شي. زما په نظري کې چې پرته نه مړه ګیره ده. او زه څه به شکایت د دې ناورین کومه بل ته. زه څه به شکایت د دې ناورین کومه بل ته. زه څه وکړم چې خپله مچاړه ځان ته تېره ده. او خپل مې داغونه خوښ دي ستا مشنه خارونه خوښ دي. زه د مماڼو لیونۍ یم زما غرونه خوښ دي. او نه مې بېغمه زه په کار دی نه به هیڅ ژوندون. نه مې بېغمه زه په کار دی نه به هیڅ ژوندون. ما ته چې تا را یادوي زما دردونه خوښ دي. او د جنګ نه کرکه کوم جنګ ته نږدې هم نه ورځم. د جنګ نه کرکه کوم جنګ ته نږدې هم نه ورځم. خو د تیرو تیرو بڼو مې ګزارونه خوښ دي. د مین د اوښکو شاته ښکلي خاندي. د مین د اوښکو شاته ښکلي خاندي. ملغلرې دریابونو کې موندې شي. ته چې راشي اوښکې ودرېږي په خپله. ته چې راشي اوښکې ودرېږي په خپله. د بوډۍ د ټان نه پس وي باران چرته. او پړی په ولي راته واچه واده کې مورې. پړی په ولي راته واچه واده کې مورې. د مزدورانو ورځ د خلک مې انځور وباسي. او هم یې جمال مخې ته راشي هم جلال منګله. هم یې جمال مخې ته راشي هم جلال منګله. چې تذکره د پښتونخوا د کهسارونو کېږي. بل کتاب چې دی هغه دې شګو کې رنګونه د سفرنامه ده. بل کتاب دی کوریات مقید ده. بټن د مشهور شاعر محمدین مقید د شاعرۍ کوریات دی چې تاثیر منګل مرتب کړی دي. بل اهم کتاب دا چې دی هغه د رحمان بابا د کوریات شرح ده. او بل د تقریرونو مجموعه ده چې د فیسبوک ماما په نوم باندې کتاب ده. د هغه اخیري کتاب چې کوم د شاعرۍ مجموعه ده څلورمه مجموعه ده د یو ړنګ کلي تصویر یې هم دا د هغه د شاعرۍ څلورمه مجموعه چې په نومبر 2019 کې چاپ شوی په دې مجموعه کې هم مسیر منګل د خپل فکر او قم معیار په ځای ساتلې دي. د کتاب نوم چې کومه تیاراتي پیدا کړې ده هغه کې بیر په کتاب کې شامل ټول پټول شاعر خور دی. سیر منګل د خپلې لوټی لوټی او وینې وینې پښتونخوا انځورونه په خپل دې شاعرۍ کې هم ساتلي دي او وړاندې کړي دي. پښتانه چې د کوم وجودي انعدام سره مخ دي او کوم انفرادي ډول هم او اجتماعي ډول هم وجودي بحران کې مبتلا دي، سیر منګل د هغې اظهار او ترجمانی په ډېره ښه او پنکارانه طریقه کې کړې ده. دا سیر منګل د پښتنو د انفرادي او اجتماعي جهالت قلم او کتاب سره د مینې د نشواري نه هم ډېره مضمونه آفرینی کړې ده. په تل کې سیر منګل چې په تل کې پیدا شوی دی او بیا د روزګار په لړ کې په مستقله توګه په پېښور ښار کې میشته شوی دی. د کور مې د فطرتي ښایست او چاپیر چل د ښار د جدید او مصنوعي تمدن دواړه د سیر منګل په شاعرۍ کې پټ پټونې کوي او دواړه قسمت تمدنونه د دواړه قسمت تمدنونه د ترنګونو له امتزاج ډېر ښکلي ښکلي موقع سازي کړي دي، نمونې سازي کړي دي. دا یو څو شعرونه د دغه کتاب نه تاسو سره شریکوم چې په زړه نری او ما د وینو کاروبار نه کوو، زما په غاړه بلینده وه خو ما ښکار نه کوو. مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې چې چینې وچوي او سوري به چینار نه کوو. زه اوس په سپینه ورځ هم تختم د خپل سوري نه، زه ټوله شپه به ګرځېدم ما بیخي ډار نه کوو. څه عجیبه ژوندون خو ما او تا هم تیر کړو دلته، څه عجیبه ژوندون خو ما او تا هم تیر کړو دلته. زما ګریوان نه وو تا غم د سینګار نه کوو. نتیجه ده بلا ګرانه نتیجه یې نه راوځي، نتیجه ده بلا ګرانه نتیجه یې نه راوځي. نن په مونږ باندې راغلی ته خدای داسې امتحان دی. زه د ګل تخم کرمه چې سپرلی راوټوکېږي، زه د ګل تخم کرمه چې سپرلی راوټوکېږي. دلته هر یو زړه دې نرمه، هر وجود یو بیابان دی. څوک دې په مونږ لښکرې نه کوي، څوک دې چې په مونږ لښکرې نه کوي. سوشل میډنی خبرې نه کوي او ستا د سپین مخ رڼا مې رانوړله نور تور کړي ته، ستا د سپین مخ رڼا مې رانوړله تور کړي ته. د زل پشپه چې ما خورنه کړله خورنه کړه فنکار نه یمه. زه یې ملامت کړم ضمیر راته ډېر سو وې، یاره د خپل ډنګ کړي تصویر راته ډېر سو وې. یو اور د پېښور نه تر کابله ځواني مرګه، چې چرته یې د دې خاورې اتله ځواني مرګه. او چې چرته به وګڼه خپل مین یې لټولو، انځور یې و په لاس کې ګرځېدله ځواني مرګه. سپرلی به په کلي خو سپرلی نه ښکارېدلو، د ښکلي چا وکلی چا له بېخه و سنځله ځواني مرګه. او چې ورته وګورم زه نه وم مشاده بله وي، چې ورته وګورم زه نه وم مشاده بله وي. چا راته ایښې د کټ سر ته آینه بله وي. او ته یې انځورګره انځور مه اخله، ته یې انځورګره انځور مه اخله. دوره د قراره د مخ نه ښایي. او زما هوا او په اوبو کې د وینو وږم، زما په بڼ اوس ترلی نه راځي. ګلاب څه کوي او وخت ایت یو دی خدا مونږ چې وخت ایت یو دی خدا مونږ چې بدل بدل یو. تا ته ټکور راوړي د زړه ما ته دردونه راوړي. او نن هم توره د قابل په وینو سره ده هم سره کېږي، نن هم توره د قابل په وینو سره ده هم سره کېږي. نن هم نه وایي حابل ته څوک صفا حقیقتونه. مونږ د خبرو مونږ د خیر علمبردار یو، سینې لوی لرو. او شر ته راغلی و خو مونږ ورسره شر ونه کړو. او دا چې هوا د زهرجنه ساړوبي غوندې ده، دا چې هوا د زهرجنه ساړوبي غوندې ده. او زړونه لالونه دي لالونه منګاره وړي دي. ډېره مننه
خوږ اورېدونکو، تاسو د فضل الحق صاحب خبرې واورېدې. دا سیر منګل په حواله باندې دا دي نظر تاسو واورېد. اوس ورځو خپل پل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له او دا غینه لګ نظر خپل تغیر سره څه نظر سره کوي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې پخ سره لیدل ډېره مننه
ډاکټر صاحب، خوشاله اوسئ.
ډاکټر صاحب د سیر منګل په حواله باندې چې تاسو خو شاعرین مور سره دا ورته افسانم دا اوس او تاسو په خپل معنی شاعرین کوي د افسانې په فیلډ کې مې څه نظر پر اثر شریکوي. دا سیر منګل په حواله باندې
ټکر صاحب سیرمنگل صاحب چې کوم دی هغه ډېر اړخیز لیکوال دی. څنګه چې فیض الوهاب فیض وویل چې یاره شاعر هم دی، د شاعرۍ مجموعې چاپ دي، زما په خیال چې درې مجموعې دي هغې د شاعرۍ چاپ دي، د افسانو کتابې چاپ دی، افسانو باندې د هغې ښه لوی تحقیق چاپ دی، یو تاریخي کتاب بیا ول په پښتو کې چاپ و، د پښتو افسانې بهیر او بیا د پښتو افسانې سل کاله دی، په اردو کې هم چاپ کړ دی پښتو افسانې کې سو سات. نو دغه سی هغه مضامین هغه هم دي چې ډرامه هم هغې لیکلې ده او په تحقیق کې هم دی، په تنقید کې هم دی. نو مونږ داسې ویلی شو چې اثر منګل چې کله مې لیکل شروع کړ دي نو تر اوسه پورې هغه لیکي او په مختلفو اصنافو کې لیکي او په مختلفو اصنافو کې ښه لیکي. خو دې ښه لیک سره سره زه د هغه د شخصیت باندې خبره کوم چې یو ډېر ښه انسان دی او یو ډېر خوږ انسان دی او ډېر صفا انسان دی او ډېر اوسپینیت انسان دی. هغې کې یو خو علمي فخر نشته او هغې کې څه تکبر نشته، داسې د هغې شخصیت کې درویشي ده، یو کلندرانه غونې مزاج دی او ډېر ریښتونی سړی دی. نو زمونږ مرمون صاحب وایي چې یاره مونږ دا شاعري کتل پکار دي، د شخصیت نه زیات د هغې اهم چې ده هغه شاعري ده. نو دا خبره خو د هغې درسته ده، مونږ به د هغې تخلیق ته ګورو چې یو تخلیقکار تخلیق څنګه کړی، خو که دا تخلیقکار مونږ پېژنو او دا زمونږ د عهد دی، دې سره زمونږ ملاقاتونه دي، دې سره زمونږ ناسته پاسته ده، دا یو فکري خبره ده چې په شخصیت باندې خبره کول چې کوم دي دا هم بیا دغه اهم دي. نو څومره شاعران چې زمونږ دي مونږ په کې چاته بد نه وو، پکې چور مهنې ټول ښه دي، خو زمې په هغې کې بیا ډېر ښه دي. نو په هغه ډېر خوږ یو اثر منګل چې دی، داسې خوږ سړی او داسې ملنساره سړی او داسې وزداره سړی او ریټایرمنټ نه پس هغه اوس د منګل کتاب کور په نوم باندې هغې په پېښور کې خپل یو سټپ جوړ کړ دی، کتابونو د ارشاد کار کوي. نو په کاروباری مسلو کې څه کاروباری ضرورتونه وي، څه کاروباری تقاضي وي، هغې کې څه لاندې باندې کول راځي، خو اثر منګل په هغه کاروباری مسلو کې هم لکه د یو شاعر په شان او د یو لکه پروفیسر په شان د هغې په ژوند کې یو وقار دی، په خبرې کې یو وقار دی، یو صفا خبره ده، صفا ژوند دی. نو زه په دې حوالې اثر منګل ډېر خوښوم چې دی په شخصي طور باندې یو ډېر ښکلی انسان دی. بیا چې د هغې شاعري ته راسو، نو شاعري کې د هغې کومې مجموعې چاپ دي نو په مختلفو ادوارو کې چاپ دي، خو د هغې د ټولو ادوارو شاعري چې ده نو په هغې کې زیات داسې فکري بلکین پکې مونږ نشو کولی. ځینو شاعرانو د اول دور شاعري چې وه یا د مزني دور شاعري چې ده یا تازه ترین شاعري چې کوم وي په دې کې د دېر سره څلېښ چوکالو داسې فاصله وي، نو په اولنی دور شاعري کې او د اخرنی دور شاعري کې د هغې څه واضح فرق وي. خو ما ته د اثر منګل په هغه شاعرۍ کې داسې واضح فرق ځکه نه ښکاري چې دی چونکې په پښتون او په پښتو او په خپل ثقافت ډېر مهم شاعر دی، نو ده د ابتدا نه داسې د قومیت شاعري کړې ده او بیا چې څنګه څنګه پښتون قوم ته مسلې را پېښېدې په علاقائی صورت یا صورت حال کې یا په عالمی سطح یا د افغانستان حالات یا د افغانستان خانه جنگ یعنی یا هلته کې چې څه کېدل یا زمونږ پښتنو کې چې کومې د دهشتګردۍ او د لانجې چې کومې وي، نو دې د قومیت هغه تصور نور نور پخوو د اثر منګل په ذهن کې او د هغې په غزل کې تقریبا دغه مضامین چې کوم دي دا ډېر زیات راغلي دي. په دې حواله د هغې په کتابونو باندې چې کومې تفسیرې دي ما یو نظر کتلې، نو د هغې په دې حواله دا کومه خبره چې ما وکړه چې دا په ډېر څلېښ کاله کې چې د هغې کوم کتابونه چاپ شوي دي، نو په دې کې څه د هغې د قومیت په لحاظ چې یو شانې خیالات دي. رزاق فهیم د هغه په کتاب ممانه مانی دا یو ډېر ښکلې خبرې دي کوم ده، او زه دې هغه یو کرخه زلولم هغه وایي چې هغه خلک چې اسید منګل پېژني هغوی به ګواهي ورکوي چې د دې شاعري په یو متعین زمان کې شوه. دا متعین زمان کې کوم دی، یعنی غ شاعري نه پته لګي چې په دې کې کوم الفاظ دي، کوم غني فکر دي، څه اشاري دي، هغه ټول اشاري کې دي. هغه دا یو متعین زمان کې کوم دی، هغه مو ته سرګندي چې دا په یو خاص دور کې شاعري شوې ده. دا دی یو دور شاعري ده، لکه کله نه چې پښتانه زمونږ په پښتونخوا کې، په پاکستان کې یا په افغانستان کې چې څومره څومره په دې باندې حالات ګرانېدل، نو دغه سي د شاعرانو په شاعرۍ کې دا اشاري او دا حواله ډېرې راتلې. نو د اسید منګل په شاعرۍ کې دا د پښتنو د قومیت، د دې د ثقافت بقا، د دې د ژبې بقا او دا وینې د ترهګري، دا داسې ځینې د هغې په شاعرۍ کې ډېر دي. نو چې دې ته بنده ګوري، د هغې شاعرۍ ته ګوري، نو اندازه کېږي چې دا د کم دور شاعري ده. هغه په هر غزل کې به یو شعر دو داسې به وي چې هغې نه د دې دور اندازه کېږي، یو تعین ترنه کېږي. دا د رضا فهیم ښه شاعري وه او خوږ شاعر دی، په غزل یې لاس بر دی، نظمونه هم لیکي، خو په نظم کې د هغې یو بیاني غونې انداز دی، یو براه راست د هغې خطاب دی، یو څرګنده غونې خبره ده. نو هغې په نسبت زه د هغې ښه نظمونه هم شته، خو زه هغه چې وایم نو زه وایم چې غزل چې کوم دی هغه مزاج ته برابر و، هغه طبع ته برابر و، او ښه غزلې ویل دي او ډېر ښه ښه شعرونه دي پکې. لکه یو شعر یې زما خوښ شوی چې وخت راته ووی زه کمزورې خلک نه پرېږدم، وخت راته ووی زه کمزورې خلک نه پرېږدم، زه زورور یم فیصله هم زورور لیکم. وخت راته ووی، وخت راته ووی زه کمزورې خلک نه پرېږدم، زه زورور یم فیصله هم زورور لیکم. او ډېر یو پدې کې یو فکر دی، پدې کې یو خبر دی، پدې کې یو خیال دی، او هغه ډېر په ساده لفظونو کې او په روښانه انداز کې بیان کړی دی.
غنی خان وی وخت خو تا جوړ کړی دی، نو وخت به تا ته څه ووایي؟ وی وخت خو زما خان دی چې د دې کور نه دی بیاي.
او بل دی هغه یو شعر دی چې په هغه کې زمونږ اسیر منګل خپل ماضي یاد کړل، دا لکوالی عمر یاد کړ دی، د هغه دور سلوبي یاد کړ دی. خبرې په یو شعر کې هغه ماضي چې دا هغه ډېر ښکلي طریقې سره یادوي. وی په زړه لري هم ما د وینو کاروبار نه کوو، په زړه لري هم ما د وینو کاروبار نه کوو، زما په غاړه بدینده وا او ما ښکار نه کوو.
هو ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه،
زړه لري هم ډېر ښه، زړه لري هم ما د وینو کاروبار نه کوو، زما په غاړه بدینده وا او ما ښکار نه کوو. او مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې، مونږ یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې چې چینې وچې وي او سیوری به چینار نه کوو، او لوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدې، لوبې به څنګه په دې خاوره او ولس نه کېدې، مشر خپل سر ساتلو غم د دستار نه کوو.
و ډېر ښه، ډېر ښه.
او نو غزل چې کوم دی، نو په هغه کې د غزل چې کوم هغه مزاج دی، د هغه خیال ساتلی دی، هغه باوجود به خپل سیاسي فکر، خپل سماجی فکر او خپل قومي فکر، خپل قومي او د قومیت نظریه دا په کې هغه ښه برابر بیان کړی دا، او ډېر ښه بیان کړی دی. دې طرف سره هغه هغه چې سیمه زمونږ د غنی دور کې روایتي غزل کې بس هسې یو د مقصد غنی او مغموم صاحب چې ورته لکه پیغام و چې په یو شعر کې یو پیغام په کار دی، یوه خبره په کار ده، که هغه رومانی پیغام دی، که هغه جمالیاتي دی، که یو ځینې شاعرانو لکه په مخه یو مایګوب دی، یو درد دی، یو شوګیره ده، یو انتظار دی، خبرې دی، هغې تکرار دی، ریپیټیشن دی، نو د اخیر منګل هغه جړاګانې او هغه هجر او هغه درد او هجر او هغه غم د محبوب او هغه انتظار او هغه چیزونه پکې نشته. دې کې خپل د سماج او خپل د خلکو او خپل د خاورې او هغې ته راپېښ چې کومې حادثې دي کومې مسلې دي کومې عدمې دي نو د هغې اظهار په غزل کې کوي. خو یہ خبر دا چې د دې هر څه ورو ورو خیالاتو او نظریاتو پیش کولو باوجود غزل چې دې کوم غزل پاتې دی هغه دې غزل هغه وجود چې کوم دی هغه په نیم پکې ورته او خپل غزل دی. او د دې باوجود بزوه مې چې دې هغه یو شعري مجموعه د ګنګوسا هغه معنی زمون اخر زلمی شاعر او نقاد او محقق او د پښتو اردو دی دی دوالو دې ښه شاعر خصوصا د هایکو ښه شاعر ډاکټر ایزول ایزار الله ایزار سم چې دی کله په پاری کې یو څه خبرې چې کوم کې هغه سره معنا ذهني تور معنی او څه هضم نشوي دوز دې کې دا وی چې دغه د اصل منګل کتاب ګنګوسا معنی وي چې ګنګوسا د جېبې په سر راخوره افسانه ده. ګنګوسا د دې په سر راخوره افسانه ده چې ټول نړیوال ذوق ورته وګ دی. ټول نړیوال ذوق چې کوم دی یعنی د ټولې دنیا ادبي ذوق چې کوم دی یا شاعرانه ذوق چې کوم دی هغه اصیل منګل ته په وګ دی. زه هم اصیل منګل چې دا د نړۍ بازار کې ویلی دی ډاکټر صاحب دا پښتانه مې ودوري دا دوی خبره دا وته چې د ټولې دنیا زوږ چې کوم دی هغه ورته وګو چې وي دی زما سره چې دا دا حقیقت نه دی خبره نه ده. په دې سره کې ډاکټر لای زار صاحب یو بل خبره لیکلې ده هغه معنی ز سټی کې استعمال تم زه به وایم چې را سټ تحفظات دي زمون په پاکستانی سیاست کې د مولانا فضل الرحمن سره د تحفظات په دغه مقبوله د دای استعمالومه چې هم د داس وخت چې اعتراض یا تنقید یا نیوکه نه ویم چې یې را تحفظات دي هغه بیا چې د منګل د شاعرۍ باره کې خبره لیکي چې نه پکې د بیان او بدی د علم پرتا ده یعنی نه پکې د بیان او بدی د علم پرتا ده او نه مریضانه یا رنګور جدیدیت غلبه ښکاری نه مریضانه یا رنځور جدیدیت غلبه ښکاری تب مریضانه یا رنځور جدیدیت چې کوم دی دا ډاکټر صاحب دا اصطلاح استعمال کړ ده په دې ادبي تنقید کې دا لغه نه تر نه زه وایم چې بې خیالۍ غونې کې به استعمال شي هسې مونږ په ادبي تنقید کې مریضانه محبت وایو یا رنځور محبت وایو یا رنزور رومانیت وایو یا مریضانه رومانیت وایو یعنی یو شاعر دې په سره په شاعر کې دی نفسیاتي مریض په شان خپل محبوب ته لیږي دی او جړاګانې دی او جدي دی او د غم یو کیفیت دی او نو هغه ته موږ مریضانه غوڼې محبت وو یا په دې کې صحتمند محبت نشته نو تاسو سره له سر څخه چې چې د دې په شاعر کې مریضانه یا رنزور جدیدیت نشته جدید چې کوم دی جدد چې کوم دی دا خو د مریضانه او د رنځور محبت یا د رنځور رومانیت مخالف شو شی دی په جدد کې هو شاعر کې چې دا جدد چې کوم دی جدد خو څه کرا کې چې هغه مریضانه محبت چې ونه د دې هغه نو خوښه نو دې ویره خبره په داسې کوي چې پاره کې څه دی ازم وی پاره کې دی څه خو څه لوي پاره کې دی د ژوند څه امید وی او کې هغه کې تاسو د غم اظهار هم کوي نو هغه صدا څه کولی په کار کې چې هغه نه کوي او مایوسی تر نه لري او لږه شوبي هم په کار د خپل یاد ته یو محبوب سره بلکې جدت چې کوم دی یا جدید شاعري چې کوم دی نو هغه زیاته بیا حقیقت پسند ده هغه وی چې تاسو د دې ژوند حقیقتونه بیانوي خو هغه په حقیقي انداز کې بیانوي کده مینې تاسو حقیقتونه بیانوي نو هغه هم د مینې جدید انداز کې بیانوي نو چې مازیګر وخت ما بوب سره ټاکل دی هغه نغه او شاعر کې نه هغه وی چې په نیمه شپه ستاسو په انتظار مې دا حقیقي صورتونه نه دي نو دا مریضانه محبت خوده مریضانه رومانیت ته کو مریضانه جدک چې کم دی نو زه دې صدا سره زه اتفاق نه کوم دا شای کې هو نه دی خاله کې دی کوي دا بیا مو چې دې شاعری تر از هغه کې یو شی ما دا سی بل محسوس کو دا سو ابن دی زی 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 ابن ګرم کو دی ری په شاعری کې زنی لسونه چې د کوم دی یا زنی فکر چې کوم دی هغه دا سی بار بار راغل دی او هغه په ګڼو غزلو کې راغل دی په ګڼو کې مضمونو کې راغل دی په درې وړو مضمونو کې راغل دی شاید دی هغه ولې مجموعه چې دا کومه ایشما اته ما لستی وا څه دغه چاپ شو او دوه زره چې منګل ما ته کېږي خو ری وخت دی وخت ما څه نشته دا ایشما باری کې نشم ویل په نورو دی هغه په مجموعه کې لکه دا دی هغه فکر ته اشاره کوي چې د پیښور او کابل ځینې دې کې دا هغه په اصل د روحي معنی کې استعمالي ځینې دې کې استعاري په تور باندې استعمالي دا پیښور او کابل هغه یو ځای دواړه استعمالي دي یو شی دی چې پیښور ته د یادونو سلطنت نور دی پیښور ته د یادونو سلطنت نور دی د کابل هوا د یخ خاطرې یو مصری کې پیښور دی بلکې د نیو بل غزل کې کابل او پیښور نه د نیکونو بوی راخیږي کابل او پیښور نه د نیکونو بوی راخیږي د ویخو پښتنو دغه شاملې دلته ودی دي د ویخو پښتنو دغه شاملې دلته ودی نو کابل او پیښور نه د نیکونو بوی راخیږي بل ځکه چې کابل جان کې چې ساړی وي خولي پټ شي کابل جان کې چې ساړی وي خولي پټ شي پیښور د دمې ځای وي جخې کم وي دغه چې اکثر دیونو او کابل نه د جلوو تاو دې کابو کړه پیښور دې عاشقان بسر لمبه شي نو پیښور کابل پیښور کابل دا په یو شعر کې دواړه ځایونه استعمالول دا لکه د هغې په شاعرۍ کې زه څه تکرار غوني ما لیدو ټکر چې زما په مخه ګړی نشتی لږ په کوم شکل ته په کابل نن زیات وخت پرېږدو نو لږ وخت تاسو ګورې او ما ته وایي چې زه خپل بحث ختم کړم د دین علاوه د کابل او پېښور نه علاوه دی اکی په شاعرۍ کې دی اسیر منګل سے په شاعرۍ کې داسې زه په شعرونو ماته داسې راغل چې هغه په شاعرۍ کې او په تنقیدي اصطلاح کې موږ هغه ته توارد وو نو توارد خو تاسو په تنې خاصې سنوي اورېدونکو د پاره زده وې مې چې د عربی لښت توارد نو دوه کسان چې یو ځای راکوزیږي نو هغه ته توارد وي دوه کسه چې یو ځای ته راډانګي یو ځای ته چې راډانګي دوه کسه نو هغه ته توارد وي موږ په عادت کې بیا توارد هغه ته موږ چې دوه شاعران یو شان شعر وي یا یو شان خبره واغه دواړو شاعرانو کړي ده خو دا دواړه د یو بل نه نو خبر خو که خبر یو شاعر چې یو شعر یو ځای کې یو شعر وروسته یو مصرع وروسته نو یو خیال وروسته هغه خوښ شو هغه ورسو نو خو سرکه ده او خپل دا په دا توارث کې د اغلان دی یو شاعر د اردو دی یو د پښتو دی یا یو د انګریزي دی یو د پښتو دی دی هغه نه د لستګې دی نه د لستو خو د هغه شعر او د دې شعر کې یو شان خیال دی نو دا څه توارث ویرا شي د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې وخت کې دا کیږي د دغه اصل منګل سے په شاعرۍ کې یو دغه توارث یو ما وی چیرې دا خو دمر عام غو نشیرینو سره د دې توارث شوی دی لکه یو ځای کې وی چې کوم سړی نه ما سړی جوړ کوم سړی نه ما سړی جوړ کو هغه د ځان نه راته خدای جوړ کو نو سړی او خدای د دې کارتي د نقص ته خو دا چې کوم سړی نه ما سړی جوړ کو هغه د ځان نه راته خدای جوړ کو دا اردو مشهور شعر دی چې میرے آنکھوں کی تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بتخانے میں بھگوان بنے بیٹھے نو دا غسر یو شانو بیا د دې بل یو شعر دی چې استانه ما زه په خپل نام کړم افاکیږي خو نه استانه ما زه په خپل نام کړم افاکیږي خو نه نن در نه پټ کې یو ما خام کړم افاکیږي خو نه تمہارې شعر کا موسم بہت سوہانا لگے میں ایک شام چرا دوں اگر برا نہ لگے تمہارے شعر کا موسم بہت سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا لگے، نندر نہ پٹ گئی ما ہم کہے گی ہونا نو دس د توارث کی تاثر من کرے کی جے جے راغل دے ہو کما تا کی پشارے کی دس سے تہی ونے شیرو نہ ڈیر کم دی سے تہی جذبات پکی نشتا بلکہ یو شیر کاوے دو دل تک دما زن سکنو کلو چھ دزنی خلقو چھ شاعرے کی ڈیر دس سے تہیت تو وتل او چرت زما خل دی اسیر منگل تو یو مصری کی سپینا پتا سے استعمال کر دے نی پدی سپینا پتا سے ما یا کی مے بوبل می سپینا پتا سے نہ دسی سندس سندرا ادی کے سٹو می سٹو کی زما خل چ دی اگے تے اشارہ کر دا اسیر منگل نی کی دا شاعری دی زنی خلق دا سی اوشر بلا دا شاعری دی زنی خلق دا سی اوشر بلا زو اس یوی کو دی سپینا پتا سے نہ لکھے
خیر ان شاء الله ور بشو مغموم سے بلا قصہ سو خو خیر
مغموم سے بواو مغموم سے بواو
نا بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بس بلور دو دو ڈاکٹر اس میں گوھر سے خبر مهم اور جو اس سے خبر مجفل جو ہاتھ سے ہم اور جو سر پر بڑا سر شریک ہے
نو بس جکم دے اسیر منگل سے کم دے جون حالات او ٹھیک ہے کو اے جو وہاں فیصلے بیان کو او بیا جکم دے شہر ہے خصوصیات ناغا اسماعیل گوہر سے ڈاکٹر سے دے پر تفصیل سے بیان کرو او دزن خبر سے بلکہ زو ہوئے کہ زیر دو بچوں نے خبر سے اتفاق کوم اچھے دے اتیر منگل سے پر غزل باندے یہ دکھا میں خبر ہوئی کرنو زمان خیال چاہ گا صحیح خبر ہے بل دا کم کسان سے جزہ اشارے ہوئی کرنو اتیر منگل سے پر شہرے باندے آگی لکھر کری دی خبر اردو اچھا اچھا اردو ادب مطالعے کری نا اردو کے طرح سے مریضانہ کسی پیچھے چلی دا پوری اردو ادب کے ڈیری بھی کہنا اردو نے براہ راست راخت بھی کہنا اگر وہ پختوں کے اکثر فٹکی کی نا ادب یعنی ڈیر خبر اداسی آپ اردو ادب کے فٹکی کی وہ پختوں کے نا فٹکی کی بالکل اردو ادب مطالعہ کی کہنا یا تڑنی بھی اردو ادب سرا ناگیا اردو ادب سے چکم تڑی دی خبر یا پختو تراوڑی دم تخی نہیں لگیا خبر ہے لیکن چیز پختو شہر ہے وہ پختو ادب ردی و خپل مزاج رہے باب چکم دے خپل ماحول و خپل خپل ماحول و خپل مزاج پر نہیں رہنا کہ پختو ادب یا پختو شاعری چکم دے ددی بمنگا جائزہ اخلو او خپل خیالات قربان پیش کو کنا اگر اردو چکم دے خپل مزاج دے او کتر سو راو کرے کنا اردو لکھن کے چکم دی نو اگی دبر پرواہ نہ کی اگی لگ کرا پختو پختانے چکم دی دا خبر ہے بو اگر تے اصل تے شہر سے دے بڑا بولن ری خدا زوری پدی دی چھے لکدارے چ زمون پختو چکم دے پختو کو زمون سر شاعری نہ کنا پختو کو زمون یو 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 دستور دے یو کوڈ اف لائف ہے کنا نو مونگا او مونگ زگ کوڈ اف لائف دے چکن دے مونگ نو زو دے اردو والے چکن دے اگے سے زرا سے کوڈ اف لائف نہیں سارے ال سوئی او ور بان شرمی کی نہ چے ال سوئی کنا ور بان شرمی کی نہ زا اکثر گورو دا دے اردو لکھن کی ربل پسی لگیا وی کنا نو اگے چکن دے زگ چے دے اگے سر کو سر تو سر مشتا تو سر روایت ہے اس تو ثقافت ہے مشتا زمون کو خپل ثقافت سے مونچ خبر کو دیر پر دیر پر دائرے کی بھی کو کرن دا اخلاق کو او دے پختنو دے رس پریواج تا دائرہ کے بھی کو کنا یاگی دائرہ نمون گزو نو آزا کی زمون پمک کے صرف عدب نہ دے زمون پمک کے پورا لکا پختو پختو روایات سی کنا نو آگا روایات سی کنا دے مون دے آگے پار ہر زی کے خیال ساتو
بلکل
نو اسیر صاحب چکن دے اسیر صاحب لکدا دے چے زمان دا خیال دے زبو دے فیض الوحاب فیض صاحب دا خبر ہو رہے منو آگا اگر وربال دغه کړه چې اره کتاب دغه پیش کول کنه خلاصه خیر ماته دی
بالکل
ماته دی اصل څه په ټول کتابونو معلوم دی او اصل کې مونږ بیا لګ دغه شو کنه لګ سوت شو چې مونږ دا وایو کنه چې یو بل کس ته هغه د یو شاعر پوره حالات بیان نه بیا مونږ وایو چې دا حالات څه بیان نه کتابونو په کې ټول راشي نو مونږ ته ورایات شي کنه حالانکہ ماں ٹول کتابوں یاد کی گوہر سیٹ سے ٹول کتابوں پتہ دی ذکر رو کر ہم حوزن کتابوں نے ذات بھی چاہا دی ذکر ہونا کر مثلا اصیل سیٹ چکن دے رحمان بابا دیوان تشریح کرے ترجمہ ہی کری دا نو دا رحمان بابا چې کوم ده د خو په ظاهر باندې دا سه آسان ول کې شاعر کاری کنا او رحمان بابا کې ډېر ګران شي ډېر ګران شي دی پکې زینه شون چې کوم
ډېر زیات
ما چې کله او زه چې رحمان بابا دیوان کله کله مطالعه کوم کنا نو پکې ډېر ګران ګران شي دی راشي نو آصف صاحب سره ما کله کله با سر باندې کولو او ما به چې کوله دا تشریح کوم چې کوم ده شعر مان چې کوم ده نو کتاب چھپ شو غلط کتاب دے
چکن
ترجمہ کر مثلاً رحمان بابا شعر ہس مزہ پدا جہان کے پاتے نشوا ہس مزہ پدا جہان کے پاتے نشوا ریف سوری پہ ابو پوری کول دی ریف سوری پہ ابو پوری کول دی دا یو خوره چند ده دا د روټه یو خاص قسم ده چې دا په دې باندې زموږ چې دا کم محققین دي کلندر سے مو کامل سے دی اور وانډر باس کړی وي چې دا یو خوره څه شی ده
ډیر ښه
ها ها نو لکه دا ده چې دغه سي خبره پر رحمان بابا کې ډیر زیات دي اج سیر منګل تمہاري چې دې ته ډیر سوچ کړي او دا چې کوم ده نو دا سي تفصیلونه لکه خبره ښکاري چې یو خوره ما چې دا یخ سور دا نه ده چې کوم دا دی ونی سور دا مطلب نه ده یخ سور چې کوم دا دی روټه یو قسم ده چې په خوا په چې کوم ده خوږی روټه خلکو پخولې هغه کې به مختلف قسم ته شیونه جوړ دا کاغه او سپیرکې وغیرہ وغیرہ او بیا هغه روټه چې کوم ده هغه به تر ډېر ورځې پورې نه خرابې ده نو د یخ سوري په اوبو پورې کول دي یعنی دغه یخ سوري روټه چې کوم ده دا په اوبو پورې کول دي یعنی مطلب دا چې تاسو گزاره کول دي بس وخت یې ورولې نو اصل څه چې کوم ده د لکه د میدان نه ډېر زیات دي لکه زموږ د ملګرو ته اشاره وکړي ډاکټر صاحب ګوهر صاحب ته اشاره وکړه فیض الله په توګه دا افسانه چې کوم ده پښتو افسانه کې سو سال دا یو کتاب دی ناول باندې ناول لیکل دی په ناول باندې لیکل هم کړی دي او بیا ډرامې لیکلي دا او ډرامې لیکل کړی دي د تاریخ طرف ته دی خبره ونه کړ خو د معارف هم دی د تل تاریخ لیکل دی او بیا چې کوم ده د شاعرې درې مجبوری چاپ دي تکل صرف زما چې کوم ده او سړوم به ملاقات زو راځوي خیر یو بخي دا چې کوم ده د اصل منګل چترا او کله شپږ او یان کې پټل کې شو چې موږ به مرضی مکیت دغه تلاړو مشاعري پنځه باندې لاړو خو لکه دا ده چې د صرف شاعر خو نه وکړا د لکه څنګه چې ما ویل چې د افسانه نگار هم ده ناول نگار هم ده مورخ هم ده او تبصره نگار هم ده د ما تبصره هم ده لري کته دي او په یو لحاظ باندې د کالم نگار هم ده د په اخبارونو کې کله کله کالم هم چاپ کړو نو دا میدانونه ډېر زیات دي او دغه چې کوم ده نو دی لکه دا دی چې دومره دغه ته کوشش نه کوي دی په لکه ډېر ژور تللو ته کوشش نه کوي ځینې شاعران داسې وي که نه چې هغوی په شاعرۍ کې چې کوم ده نو کوشش کوي چې زه دی لکه ژورې مسلې وچېړم که نه نو آصف منګل چې کوم دی هغه دومره ژورې مسلې نه چېړي خو بیا هم په شاعرۍ کې یو خوند شته دی ډېره روانه شاعري دا لکه مطلب دا دی چې دغه پکې نشته پیچیدګي پکې نشته او بل دا دی چې د شاعرۍ چې کوم دی درې مجموعي چاپ شوي دي ګنګورسا او ممان او ایشما غالبا لومبی کتاب چې کوم دی نو ایشما دی ایشما چې کوم دی دا د سهار باد ته وایي دا د پښتو ټکی دی د سهار باد ته وایي باندې سبا چې ورته وایي که نه او دا دی عام استعمالوي پټل کې کوم دی دا ټکی دی عام استعمالوي زموږ نور پښتانه چې کوم دي نو هغه ټکی داسې نوې باندې کې ښکاري خو د تر پښتانه چې کوم دی نو دا ټکی ډېر عام استعمالوي او بل دا دی چې په اصل منګل کې یو بل کمال دا دی چې زموږ چې دا کوم لیکونکي دي دا کوم شاعران کاغه په افغانستان کې دي او کاغه په بلوچستان کې دي او زموږ په دې صوبه کې دي نو دا څه کوم شاعر ادیب بوي لیکونکي چې هغه په اصل منګل نه پیژني په خوا به چې موږ د چا پته پکار وه نو موږ به د عبدالحمد دلسوز چې وو که نه نو موږ به د هغه نه تپوس کولو د یو شاعر ایډریس یا د هغه نوم یا د هغه پته دلسوز صاحب ته چې موږ د کوم شاعر نوم واخیستو که هغه به د افغانستان وو که د دې ځای به وو که د سویلي پښتو خوا به وو نو هغه به اکدم ووایي چې دا فلاني ځای کې اوسي او د فلاني کلي دی او فلاني ښار کې اوسي نو هغه کار چې کوم دی آنګن سبا زما خیال دی چې اصل منګل څخه پاتې وي داسې شاعر لیکونکي بولوي یاسین بنگل سے ته پته نوی او بل دانه چې ګوره به چا غنګزه کو ته صرف میک سره وی کنا به صرف میک سره
بالکل
لکه دانه چې مزدوری هم کړی دا او استادی هم کړی دا او بیا په پریس انفارمیشن کې څنګه نو د رساله ایډیټر هم پاتې شوی دی استاد هم پاتې شوی دی نو دے ټول مې باندې نو راوته دے او په خپل سر مخوالې څنګه دی نو لارې ځان ته پیدا کړی دي او زمونږ اکثر لیکل کې چې ریپیر شي په کور باندې کې نه خلاصې په کور کې نه راځي کوم د منګل کور په نوم باندې د پریس کاروبار شروع کړو او زمونږ چې څومره لیکل کې دي کوشش کوي خپل کتابونه منګل کور ته ورکنه ادا هم لکه په شاعرانو سره د ورورولې په لوري او طریقې ته چې دا کتاب خو باسي چې تخمې سره چاپ کوي کنه دا چې کوم شاعري نه کړو کله کله پکې ډېر ښه شاعري نه راوځي دا یو غزل دی چې خپل چې نشولو نیتونو کې سچل شتا خپل چې نشولو نیتونو کې سچل شتا زړونه ګورو لکه زړونه کې سچل شتا
ډېر ښه
او دا دی چې پرنګین غزل پختو کړه ناوي پرنګین غزل پختو کړه ناوي د خیبر په خړو غرونو کې چل شتا
ډیر ښه
او بیا دا دی چې شنه توپیان شکرې پریږدي ښکلي ګوري شنه توپیان شکرې پریږدي ښکلي ګوري د لنډې زنې خالونو کې چل شتا
ډیر ښه
او ما ته ګل را یادوي او د ګل ورځې ما ته ګل را یادوي او د ګل ورځې دا زغو تیرو سرونو کې څه چل شتا
ډیر
او چې درنې شملې ورته کیږي چې درنې شملې ورته کیږي په شلېدلو غریوانونو کې څه چل شتا
ډیر ښه
او کله چې درنې شملې ورته کیږي په شلېدلو غریوانونو کې څه چل شتا او جفا هم ګره یو فن دی او هنر دی جفا هم ګوره یو فن دی او هنر دی چل کوا یاره چلولو کې تسل شتا او بیا چې دی کله خپل تخلص استعمالوي که نه حاصل نو ډېر تکسب ډېر په ښه طریقې استعمالوي ډېر په ښه طریقې استعمال سر د ده مکۍ کته دي د ده مکۍ چې کوم دي دا ما اکثر کته دي دا حاصل پکې ډېر په هنرمندۍ سره استعمالوي نو دا مکۍ ده چې دا چې ستا غوندې خو سره یې حاصل کړو منگل پتی شہر
یعنی
مطلب ادب یا دے تعلیم میدان یو میدان ہم ددنا پاتے شوی نے دے پہاڑ
میدان سونے بالکل
ڈاکٹر صاحب کو ډیر کئی تاسو خبره سی کی خبره پی ډیر فون پی اور نور خبره پی پکار وچ چې وې په زمون سره نشه وخت کمی وی زمون د پروگرام وخت بالکل ختم دی مالا زبا پروڈیوسر په تو خپل اجازه درکې په لوی الله سپارو وخت په درته غواړم
واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voa